تګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د طالبانو 15 عسکر هم په ټپیانو کې شامل دي. یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تر دغې چاودنې وروسته وویل چې د ملکانو هدف ګرځول باید پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایی میرمن فاطمه پایمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز د فاطمه پایمان د کامیابیدو په مناسبت په ټوټر باندې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. پایمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این سی آر په خبره شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس 219 پروګرامونه لرو. لومړی د لوبل میدان سپورتي پروګرام او بیا تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
د لوبو لمیدانه بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو بوکولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم واوري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزه لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډلې کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبدالله سحاق معلومات در سره شریک کړه. او دا به هم واوري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. خو په پیل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیخي
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیل شوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویشت د 18 وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې درې ورځنۍ او درې شلاواره سیالۍ وګټلې، زمبابوې د خپل ملي ټیم خپل روزونکی د دندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاواره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوې لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړ. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوګو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوې د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېیم شلاواره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوې د کرکټ ادارې په یو بیړنۍ غونډه کې د لال چند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 22 لوبډلې به په اتو ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو را په دې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې درې 500 ورځې وي او درې 60 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تیر ورځ ډک لاس کابل ته راورسېده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لورې تود هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په درېو نړیوالو 500 ورځو او درېو نړیوالو 60 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنه عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي، چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکاران له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل، د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم دا تری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهداف های خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تېرېږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څوم خغله احساس نه وای چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو تبکل خوندې چاپیریال رامنځته کیږي. خوله دی وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د خزینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستي، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. واموریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لژمنو سره سره له هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیر اونۍ د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړې.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اوولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشتې په دویمه نیټه به پای ته رسیږي. که موږ د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپله لوبډله کې ښه لوبغاړي غوره کړي دي. فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې ښه نوم. عبدالرحمن فاست بالینګ آل راونډر سلمان صافی د افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی، فرحان زاخیل او همدار ډول نور رضیا رحمان اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دي او کولی شي ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتله لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله عمرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړی ابراهیم زدران دوی لزانه سره لري. دا غسې دي چې دغه سیالیو تخکلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنواره، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومند د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې ښې سیالۍ به ننداري ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې ښې سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې دوه ځل اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې، البته د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده، او د شپګیزی د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبېږي. دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کینلاسه چټک توپ چون کې اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غلوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډل کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به خې سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې عاید ترلاسه کړي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټونکي او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمت همیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ غم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نزغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نزغمل چې دي غم خالي کړي نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچېره دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاش نه کی. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډیر زله د حقوق کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړ، خپل اعمال نور لړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړی داسې دی په بل چا هم دا به تحمل کړو. دا کېدلی شي بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي د سبب نشي چې ته هغه تهدید کی، حتی هغه وژنه، حتی هغه سره دوستي بند کی. نو دغه ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ نه لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبره هغه 300-400 کال پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو په هغه محیط کې موږ اوسېږو زموږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی
د شکر الله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپلې خوښي او فکر ته پرېښودل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو زمینه مساعد کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فاملي مسایل هغه نور د ورځني ژوند مسایل مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی تشدد کی کته چیر نه منی هغه تاسو سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تدبیر کی چې هغه لغنی توچخواله د خوشنک بو سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خو هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره وورېدل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی امغه عامل د دې شوی چې دوی مثلا خبره توچخواله ته یو دی بس پکوله ته دي
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه توان ورسوي تخریب کړي یا یې ووژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي کله چې ټولنه آرامه شي کله چې جنگ نه وي عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغه سپیح ډیر شوی دی، یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي ترجیح کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونه د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وامړی مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې کاوه جانا پر کوٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سر ٹکرائی تیرا شکار سیلا مگرانج بیل چائی نا نالی
Yeah.